درمنو دوستانو زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مسبقینه خبرونه کې هرکلی کو. د ښځو چارو وزارت وایي د نامنیو ترڅنګ ځینې دودیزې ستونزې د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په وړاندې خنډونه دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري. پولیس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن په داسې حال کې چې محکمې ته په لاره وروسته له هغې روغتون ته یوړل شو چې پاسینه کې له درد څخه شکایت وکړ. د ایران جنوبي سیمه نن یوې زلزلې چې د ریختر په اندازه 15.5 ثبت شوې ولړزوله. مخکې له دې چې رضوان مراد د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، صفي الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر راتلونکو انتخاباتو کې د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو حضور مهم وباله. او د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په زندان کې د بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو څلور ورځنی اعتصاب پای ته رسیدلی. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر راتلونکو انتخاباتو کې د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو او د مدني ټولنو د استازو په موجودیت ټینګار وکړ. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن په یوه غونډه کې وویل چې د شفافو او انتخاباتو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کیدلو لپاره د څارونکو حضور مهم دی.
ما په ان باندې سره دینې چې ملي ناظرین ګټه لري، اما مهمترین ملي ناظرین دي، ځکه د افغانستان هر برخه ته تللی سي، پاناناتو کلتوري موضوعاتو باندې آگاوي معلومات لري او کافي معلومات د ملک په سطحه باندې لري.
ښاغلی مرخیل وویل چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره له هر پلوه تیاری نیول شوی او په دې برخه کې له هلې ځلې دوام لري. تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل په 14 وشي. افغان دولتي پلاوی وایي چې سعودي عربستان ته سفر له لاسته راوړنو ډک و. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري ازادي راډیو ته وویل عربستان ته په سفر کې د شاوخوا 300,000 میشتو افغانانو ځینې ستونزې مطرح کړي چې د سعودي چارواکو د قانوني ستونزو د هوارولو او په دغه هیواد کې د هغوی د کار په اړه افغان پلاوی ته ډاډ ورکړ. دای وایي په عربستان کې میشت افغانان په هیڅ راز جرمي قضیه او د امنیت د اخلال په پیښو کې نه دي تورن. خپل کار او سوداګري مختبه یي، نو ځکه هم سعودي چارواکو ژمنه کړې وه چې ژمنه وکړه چې د دوی په اړه به یوه استثناء قایل شي. ښاغلی انوري همداراز زیاته کړه د سعودي عربستان په پراختیایي بانک ورته د 150 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه هم وکړه چې په افغانستان کې به ښارګوټي پرې جوړېږي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په زندان کې د بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پای ته رسیدلی. د کونړ ولی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل د کونړ د زندان شاوخوا 90 تنو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی و چې 40 تنو یې حتی خپلې خولې هم ګنډلې وي. دغه بندیانو ویل د بند مودې د کمیدو په خاطر د ولسمشر کرزي فرمان په دوی نه دی پلي شوی او د زندان مسؤلین هم ورسره بد چلند لري. د کونړ ولی بندیانو ته ژمنه ورکړه چې د یادو ستونزو په هواري کې به د قانون له مخې اجراات وشي. د کونړ په زندان کې شاوخوا 300 تنه بندیان دي. لدی مخکی دوسیو ته د نرسیدګۍ په خاطر هم شکایتونه کړي وو. دا د افغانستان مهم خبرونه. بهرنی خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
پولیس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن په داسې حال کې چې محکمې ته په لاره وروسته له هغې روغتون ته یوړل شو چې په سینه کې له درد څخه شکایت وکړ. له مشرف غوښتل شوي و چې د خیانت په قضیه کې په اسلام آباد کې جوړ شوې محکمې ته حاضر شي. د نوموړي مدافع وکیل احمد رضا قصوري 13 ورځې وویل
کیسا شخص جو کې ټارګټ هو اپنا
دی. وایي محکمې له هغه وغوښتل چې حاضر شي، خو هغه هر وخت د تروریستانو لپاره هدف دی. تر څو پورې چې د هغه د سلامتیا پوره ډاډ نه وي ترلاسه شوی، محکمې ته به حاضر نشي. مشرف له دې مخکې 2 ځله د امنیتي اندېښنو له امله په محکمه کې له حاضرېدو ډډه وکړه. 80 کلن مشرف په 2001 کال کې د پاکستان د اساسي قانون د ځنډولو او بیړني حالت د نافذولو په قضیو کې په ملي خیانت تورن دی. خو د پاکستان دغه پخوانی واکمن دا تورونه نه مني او وایي چې د ده پر ضد پورته شوې قضیې سیاسي بڼه لري. د ایران جنوبي سیمه نن یوې زلزلې چې د ریختر په اندازه 15.5 سب شوې ده ولړزوله. تر دې دمه په دې زلزله کې د یو کس د وشل کېدو او 150 د ټپي کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. د ایران دولتي خبري رسنیو وویل چې د زلزلې ټکان د جنوبي ولایت هرمزګان ګډ شمیر ودانۍ او د برېښنا مزي زیانمن کړی دي. په 2003 کال کې د ایران په جنوبي ختیځ خار بام کې د 6.6 اندازه زلزلې له امله 6000 کسان وشل شول او ګڼ شمیر کورونه له خاورو سره خاورې کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ترڅ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اوسني اختلافات راکم کړي. تمه کیږي چې جان کیری به نن منځني ختیځ ته ورسیږي. په دې ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ویل چې دوی به په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل لخوا د نویو یهودي میسیونو د جوړولو پر ضد ډیپلوماتیک او قانوني ګامونه واخلي. عباس پر رام الله خار کې ویل د نورو یهودي میسیونو جوړول دا ښیي چې اسرائیل د سولې په خبرو اترو کې جدي نه دی. اسرائیل په تیره جولای میاشت کې په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د زرګونو نویو میسیونو د جوړولو پلان اعلان کړ. د انټارکټیکا په کنګلونو کې د څېړونکو د یوې بندې شوې کښتۍ د ژغورلو لپاره هڅې پیل شوې دي. راپورونه وایي نن یو هلیکوپتر د روسي کښتۍ ته نږدې چې 250 کسان پکې سپاره دي کېناسته او تمه ده چې بند پاتې څېړونکي یو چینایي یخماتونکي بیړۍ ته انتقال کړي. د دې کښتۍ چې یو نه مخکې په کنګل کې بند شوې د سپرلیو د ژغورلو لپاره مخکې هم هڅې شوې خو له ناکامۍ سره مخ شوې. د روسي ساخت دا کښتۍ د 3 دسمبر میاشت په 14 نیټه د انټارکټیکا په کنګلونو کې ونښته. او شاوخوا 150,000 او 600 کسانو تیره شپه د امریکا په میشیګن ایالت کې د یخ پر سر د هاکی لوبه لنزې وکړه. دا لومړی ځل دی چې په دومره شمیر کې نندارچیان د یخ پر سر د هاکی لوبه ګوري. په دې لوبه کې دیترویت ریډ وینګ له تورنټو ماپل لیف سره سیالي ترسره کړه. په دې سیالۍ کې تورنټو ټیم وتونه چې په پینلټي سره خپل سیال دیترویت ته د دوه په مقابل کې په 3 ګولونو سره ماته ورکړي. که څه هم چې د میشیګن هوا ډېره سړه وه خو بیا هم د دواړو ټیمونو لسګونه زره پلویان د لوبې د کتلو لپاره راغون شوي ول.
قدرمن دوستانو تاسو موږ غږ لاسه د رادیو نوې تاسو کولای شئ چې د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. د ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د نامنیو ترڅنګ ځینې دودیزې ستونزې هم شته چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون نه مخه نیولې. همدارنګه به مولا دې خبر کو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې 2012 میلادي کال په مقایسه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د یو شمېر وکیلانو د فشار له امله د کانکور د ازموینې حوزې زیاتې کړې او د کار د کانکور شفافیت ته ستونزې پیدا کړې دي. د امریکا لپاره د پاکستان د نوي سفیر له هغه څرګندونو موام خبرو چې وایي دا غوره اقدام نه دی که بهرني ځواکونه یو دم له افغانستان څخه ووسي. نور رپورټونه هم لرو. د ګولې اچار تنظیم پروګرام او ساينس او ټکنالوژي هم مه هېروئ. دا ته ازادي راډیو ده. د خځو چارو وزارت وایي د نامنیو ترڅنګ ځینې دودیز ستونزې هم شته چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خځو د ګډون مخه نیولې ده. د خځو چارو وزارت مرستیالي مژګان مصطفوي د پنځشنبه په ورځ یوې غونډې ته وینا پر مهال له دیني عالمانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د خځو د پراخ ګډون لپاره تبلیغ وکړي. په دې اړه نور تفصیل د قسیم سولمل څخه اورو چې د کابل استودیو وړاندې کوي.
د ښځو چارو وزارت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو په پروسه کې ټول شکل بنسټونه باید کوشش وکړي چې دودیزې ستونزې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون مخه ونیسي. دغه څرګندونې د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیالي مژګان مصطفوي د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د نامنۍ ترڅنګ په افغانستان کې ځینې سیمه ییز دودونه شته چې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون مخه نیسي.
خی نامنی په انتخاباتو کې د نارینه په مقایسه د ښځو په ګډون تاثیر ولري. هیله لرم زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې خپل لازم تدابیر ولري. بله ستونزه سنتي او فرهنګي لیدلوری دی چې موږ په شاوخوا سیمو کې له دې ستونزې سره مخامخ یو.
میرمن مصطفی له دینی عالمانو وغوښتل چې په جمعتونو او نورو عامه ځایونو کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د دغه غرض ویل چې د ښځو چارو وزارت په پام کې لري د انتخاباتو په ورځ په ولایتونو کې د یاد وزارت ټول کاري دفترونه د رایه چونې د مرکزونو په توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه مخکې تر دې هم بیلابیل غونډې جوړې شوې دي او پکې د ښځو پر ګډون ټینګار شوی دی. اخو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی پوره کوشش کوي چې ټول خلکو په ځانګړې توګه ښځو ته په انتخابات کې د پراخ ګډون زمینه برابر لسی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل له دې غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې په انتخابات کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره د دې کمیسیون لخوا ځانګړي پروګرامونه شته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو نهادونو او د افغانستان د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د ټاکنو تر شا ودرېږي او د ټاکنو سره مرسته وکړي او حمایت وکړي. د علماو او صاحبانو سره موږ مخکې هم کنفرانسونه درلودل تر څو د منابرو د مساجدو د لارې د افغانستان خلک تشویق سي او همدارنګه د افغانستان خلکو سره بالخصوص د خویندو لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه په نظر کې نیولي تر څو خویند تشویق سي، معلومات ولري، آګاهي ولري او په ټاکنو کې برخه واخلي.
شغله مرخیل زیاته کړی چې دوی د ښځو لپاره په شاوخوا سیمو کې سیار ټیمونه جوړ کړي څو دوی ته د انتخاباتو تر وخته د رای کارتونه وویشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.4 میلیونه کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي چې 15% ښځې دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې دا پروسه به د انتخاباتو تر ورځې د ولایتونو په مرکزونو کې دوام ولري. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د امریکا لپاره د پاکستان نوې سفیر وایي دا خورا اقدام نه دی که بهرنی ځواکونه یو دم له افغانستان څخه ووزي. جلیل عباس جیلانی وایي افغانان هم پر دې مسلې اندېښمن دي ځکه نو زیات افغانان پاکستان ته په کډه روان دي. د ده په خبره په افغانستان کې هغه وخت ثبات راتلی شي چې د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ مخته ولاړه شي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا لپاره د پاکستان نوې سفیر وایي له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو پوځیانو ایستل غوره اقدام نه دی. د پاکستان چاپ دان ورسپانې راپور ورکړی چې جلیل عباس جیلانی ویلي همدا چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه خبرې تودې سوي دې مسالې خپل تاثیرات کړي. د ساري په توګه د پخوا په نسبت زیات افغانان پاکستان ته په کډه روان دي. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال تر دسمبر میاشتې پورې امریکا خپل اکثریت جنګي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، خو بیا هم هڅه کوي چې ځینې سرتیري په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت وي. اخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لسلیک پر سر چنې روان دي. کچېری دغه تړون لسلیک سي د امریکا په لسګونو پوځیان به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتوي. ولسمشر حمید کرزی وایي کچېری امریکا د افغانستان ټول شرایط ومني دغه تړون به لسلیک کړي. د امریکا لپاره د پاکستان نوې سفیر وایي افغانان هم لدې بیره لري چې بهرني ځواکونه دي یو دم له افغانستان څخه ووځي. پاکستانی رسنیو د جلیل عباس جیلانی دا خبری راخستی چې ویلی دی د افغانستان د ثبات لپاره د سولې هغه پروسه مهمه ده چې افغانان یې رهبری کړي او د دوی په لاس کې وي. افغان حکومت هم ټینګار کوي چې یوازې د سولې هغه پروسه کولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي، خو افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. افغان دولت دغه راز غواړي چې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر دی چې لا هم په پاکستان کې دی په بشپړ توګه آزاد سي چې وکولی سي له طالب وسلوالو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر اونۍ له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ملا برادر لا هم په پاکستان کې میشت او خوندي دی. عزیز وویل ملا برادر د افغانستان د سولې عالي شورا له غړو سره یو ځل کتلی او له نورو کسانو سره هم کتلی سي.
و موردل چې د امریکا لپاره د پاکستان نوې سفیر ویلي دا پرځای اقدام نه دی چې ټول بهرني ځواکونه یو دم له افغانستان څخه ووسی. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په 2012 میلادي کال په مقایسه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه وه. د دې خونی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ازادې رادیو ته وویل چې په افغانستان کې بیلابیل ستونزې د دې سبب شوې چې له پاکستان سره سوداګري زا راکړه ورکړه کمه شي. جمیله شریف په دې اړه له کابل تفصیل راکوي.
نامنی بیکاری به وسلی او افغانستان نه د پنګوالو تیخته د افغانستان د سوداګری او سنې خونی لخوا د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د سوداګری زیرکړې ورکړې د کمیدو مهمه لته نه بلل کیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2013 میلادي کال کې دا اندازه 2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
موږ تقریبا د 2.5 نه تر 3 میلیارد ډالرو پورې د کال قانوني تجارت درلودو، همدا اوس 2 میلیارد ډالر ته راښکته شوی. نو په مجموع کې زموږ د اقتصاد وده په دې کال کې دومره ډېره زیاته ښه نه وه. دا خو واقعا قابل د تشویش خبره د نه زمونږ دپاره، بلکې د دې دولت او د دې خلکو دپاره، او نه تنها دا چې دلته امنیتي لحاظ وضع خرابېږي، بلکې په اقتصادي لحاظ زمونږ دپاره قابل د اندېښنې ده.
هغه اندېښنه څرګندوي چې که په افغانستان کې امنیتي او نورې ستونزې همداسې دوام وکړي، نو ښایي په روان میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري نور هم کمزورې شي. د الکوزي په خبره سربیره پر پاکستان په دروسته کې له ایران سره هم د افغانستان سوداګری زړه کړه ورکړه کم شوې ده. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې مسولین وایي چې افغانستان ډیره سوداګری زړه کړه ورکړه له ایران او پاکستان سره لري، او دا ډیره مهمه ده چې د دې هیوادونو ترمنځ سوداګری پراخه وي. بلخوا یو شمیر اقتصاد پوهان هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زی راکړې ورکړې د کموالي له امله اندېښنه څرګندوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند پر سر ناندرۍ هم پر دې مسلې منفي اخیز کړی. تاج محمد اکبر د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ښې پراختیا لپاره افغان دولت ته ځینې وړاندیزونه داسې بیان کړل.
حل لارې دغه یو خاص ستراتیژي او پالیسي برنامه باید برنامه‌ریزي وشي، کار اهل کار ته وسپارل شي، فساد باید لمنې ټوله شي، حاکمیت قانون تطبیق شي. بنام دغه ثبات سیاسي، ثبات امنیتي او سولې راوستل هم دغه یو بل قدم بوي. امنیتي تړون هم امریکا سره لاسلیک شي تر څو پورې چې رواني حالت هم په افغانستان کې بهبود پیدا کړي.
خو د سوداګرۍ او صنایع وزارت بیا له پاکستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې کمیدل یوه عادي مسله بولي. د دې وزارت ویاند وحیدالله غازیخیل د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزو اړیکو کې کله ناکله ستونزې رامنځته کیږي، خو په خبره یې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده.
دا د ډېرو غټو لویو پرمختللو هیوادونو ترمنځ هم دغسې ستونزې پېښېږي، د چین او امریکا ترمنځ هم پېښېږي، د امریکا او برازیل ترمنځ هم دا پېښېږي، د اروپایي هیوادونو ترمنځ هم دا پېښېږي. یا د تجارت نورمال هېڅکله هېچېرته هم نه وي، کله وخت هم په وخت هم دغسې ستونزې پېښېږي، خو چې ستونزې نه وي نو حل به بیا څنګه وي؟ وخت هم په وخت هم دغسې ستونزې پېښېږي، ولې د حل لارې ورته پیدا کېږي؟
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مسولین وایي چې دا مهال افغانستان له پاکستان نه ډېر واردات کوي او صادرات یې هغه وته کم دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هم هڅه وکړي له پاکستان سره سوداګریزې راکړې ورکړې ته پراختیا ورکړي. دوی وایي چې د پاکستان او ایران ترڅنګ باید کوشش وشي چې له نورو هیوادونو سره هم سوداګریزې اقتصادي اړیکې پراخې شي، ځکه له دې سره د دوی په خبره د افغانستان اقتصاد هم پیاوړی کیږي.
بلخوا ځینې دولتي او خصوصي ادارې وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي وده ښه وه او پانګه اچونه او سوداګري پکې د تیرو کلونو په نسبت زیاته وه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د پانګې اچونې د ملاتړ اداره وایي په دې کال کې د هیواد د صادراتو سطح لوړه او په ځینو برخو کې پانګې اچونې هم شوې دي. په دې اړه به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې، سوداګرۍ او پانګې اچونې په اړه دولتي او خصوصي ادارې بیلابیل نظرونه لري. ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې له یو لړ ستونزو سره سره په تیر میلادي کال کې په هیواد کې سکم 800 میلیونه ډالر پانګه اچول شوی چې سباندې 80% د افغانانو ده. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخار ازادي راډیو ته وویل اکثره دا پانګې د کانونو، صنعت، کرنې او ترانزیت په برخو کې اچول شوی دي.
نوې تصفیه خانې جوړې شوې د نفتي موادو او دغه سي نوې فابریکې جوړې شوې، بعض تولیدات دلته پایل شول، بعض فابریکو خپل فعالیتونو ته وده ورکړه. تیر کال پانګونه په ښه وضعیت خواته روانه.
د موبایل تیر کال یو شمیر ملي او نړیوال کانفرنسونه جوړ او هڅې شوې چې بهرنیانو ته په هیواد کې د پانګو اچولو فرصتونه برابر او پروژې تشریح شي. د دا هم موبایل په 2013 میلادي کال کې د هندوستان، پاکستان، عربي اماراتو، ترکیه او روسیې یو شمیر پانګوالو په هیواد کې پانګې اچولې دي. همدارنګه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې ځینو بهرنیو هیوادونو ته د هیواد په صادراتو کې هم په تیر کال کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل په دې کال کې هندوستان د افغانستان د صادراتو ښه مارکیټ و.
افات نشټوالی او بل د ښه مارکیټینګ و چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت په هڅو باندې ښه مارکیټ ورته پیدا شو. بل په هندوستان کې د غل لپاره ډیر زیات ضرورت و، ترکاری لپاره، بل خصوص د پیازو لپاره. نو دغه علتونه و چې زمونږ صادرات سږ کال تقریبا پنځوس فیصد زیات شوی وو.
غازی خیل وویل بهرنۍ هیوادونو ته د هیواد د صادراتو د زیاتوالي سبب د محصولاتو ښه کیفیت او ښه دستهبندي وه. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه هیواد ته د وارداتو سطح څه باندې شپږو میلیاردو او د صادراتو اندازه یو زرو پنځه سوه میلیونو ډالرو ته رسېدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیر میلادي کال کې له ګمرکاتو او نورو عایداتي منابعو څخه شاوخوا یو سلو یولس میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي وړه میلادي کال د هیواد د ناخالصه ملي تولیداتو ارزښت څه باندې یوویشت میلیارده او اووه سوه میلیونه ډالره وو، حال دا چې تیر کال دا سطحه یوویشت میلیارده او نه سوه میلیونو ډالرو ته پورته شوې ده. که څه هم افغان چارواکي په تیر میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ د پراختیا خبر ورکوي، خو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې افغان تولیدونکو او سوداګرو ته د مارکیټونو نشتوالي، د قوانینو پیچلتیا، د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په ځینو سیمو کې ناامنیو یو لړ ستونزې پېښې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په تیر میلادي کال کې شاوخوا زر تولیدي فابریکې د امکاناتو د نه لرلو له امله تړل شوي دي. د دې خونې مرستیال خانجان الوکوزه په تیر میلادي کال کې ځینې اقتصادي او تجارتي پرمختګونه تاییدوي، خو وایي چې په سوداګریزو فعالیتونو کې د 2012 میلادي کال په نسبت په تیر میلادي کال کې شپږ څلوېښت فیصده کموالی راغلی دی.
زه د اعصاد نظر سره په دې ارتباط چې جواز ورکړل شوی او تعهد صورت نیولی او سرمایه ګذاري د کاغذ او د جواز د ورکولو په اساس باندې بدرست دی، مګر عملا چې کار شروع شوی، خلکو تولید شروع شوی، سرمایه ګذاري شوی، په دې ارتباط باندې زه فکر کوم 2013 کال نسبت د 2012 کال مشکل کال و مونږ ته په مجموع کې تجارت وضع ښه نه وه.
ځینې افغان کارپوهان هم د سوداګرۍ او صنایعو د خونې نظر تاییدوي او وایي چې په تیر میلادي کال کې د تولیدي فابریکو جوړولو او کارمندنې ته لازمې هڅې نه دي شوې. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي چې په تیرو کلونو کې له افغانستان سره نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې وکړې، خو افغان حکومت پرې اغېزمنې انکشافي پروژې پلې نه کړې.
موږ دغه اوسنۍ د 12 کالو کې نظام کاملا مافیایی ده. ښه پلانونه، ښه ستراتیژي او ښه هغه طرحه کې او تطبیق د هغې وکړي او مافیا د اقتصادي باید لمنې ټوله شي.
اقتصادي څېړونکي وایي افغانستان شاوخوا دیرش کاله دمخه یو شمېر تولیدي فابریکې لرلې، خو په جنګونو او ناخوالو کې هغه ټولې زیانمنې او یا ویجاړې شوې. دا انتقادونه هم کیږي چې د هېواد د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو او امکاناتو سره سره ونه شول کړای چې په تیرو څو کلونو کې داسې انکشافي پروژې پلې کړي چې لاس د بهرنیو له احتیاجه لنډ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د یو شمېر وکیلانو د فشار له امله د کانکور د ازموینې حوزې زیاتې شوې او دې کار د کانکور شفافیت ته ستونزې پیدا کړي. پخوا به د کانکور ازموینه تر ډېره په مرکز او اتو زونونو کې اخیستل کېده، خو اوس د هېواد په سطحه په اته دیرشو حوزو کې اخیستل کېږي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د کانکور د ازموینې لپاره د حوزو ډېرېدل که څه هم د ازموینې ګډونوالو ته اسانتیاوې برابروي، خو په څنګ کې د کانکور ازموینې شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. د دې وزارت د کانکور د کمیټې چارواکي وایي دوی نه غواړي چې د هېواد په سطحه په اته دیرشو حوزو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي، خو په خبره یې ځینو وکیلانو دې کار ته مجبوره کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې مشر محمد انور شمس ازادي راډیو ته وویل چې دوی له وکیلانو سره خپل دلایل ویلي، خو وایي چې هغوی په دې برخه کې استدلال نه مني.
تاسو فکر وکړئ په یو بدخشان کې 15 اوزی جوړ کړی دي. دا 15 اوزی خدا د مونږ له خانه جوړ شوی نه دي. محترم وکیلان، محترم سناتوران راضی وزارت ته خواهش کوي فشار ور باندې د وزیر په سر کې فشار راوړي چې تاسو یو اوزه په دې ولسوالۍ کې وازه کې بل اوزه
تاسو ولې د وکیلانو فشار ته غاړه کړئ؟
فکر وکیلان زور بنه رسیږي.
د 12 ټولګیو له سګنیو فارغینو څخه د کانکور ازموینه تر اوسه د هیواد په 10 حوزو کې اخیستل شوې او په 14 نورو حوزو کې به د ژمي په اوږدو کې واخیستل شي. د کانکور پر ازموینه هر کال داسې انتقادونه وي چې شفافیت پکې نشته، خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي تر څو چې په دې برخه کې مداخلې او فشارونه بند نشي او اړوند ادارې ورسره همکاري ونه کړي، دا ستونزه به همداسې پاتې وي. تیر کال هم په ملي شورا کې د کانکور پر ازموینې ډیر بحثونه او انتقادونه وشول او د ملي شورا یو شمېر غړو وویل چې په دې بهیر کې ډیر ستونزې او فساد وو. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم د کانکور د حضور ډیرېدل د دې بهیر د فساد مهم لامل بولي او وایي هیڅ وکیل حق نه لري چې پر حکومتي چارواکو په غیر قانوني توګه فشار راوړي. د ولسي جرګې لومړي منشي سید اکرام د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن ځینې وکیلان د خپلو موکلینو لپاره ځینې غوښتنې وکړي، خو د وزارتونو چارواکي باید ونه مني.
هیڅ وکیل هم دا حق نه لري چې فشار راوړي یا خلاف قانون یو توقع کی تر څو چې خپل ولایاتو کې دغه د کانکور مرکزونه اضافه کی. کله چې یو اداره کې مشکل وجود ونه لري او داغوی کارونو کې شفافیت وي، نو هیڅ کله هیڅ وکیل یا هیڅ شخص نشي کولای چې په هغه اداره باندې یو غیر قانوني کار وکړي.
له دې وړاندې د مالی وزارت په ګډون یو شمېر نور وزارتونه هم شکایتونه کړي چې د ملي شورا ځینې غړي په دوی باندې غیر قانوني فشار نه راوړي، خو د ملي شورا غړي بیا وایي دوی هر ډول غوښتنې د خپلو موکلینو د ستونزو د هواري په مقصد کوي. په همدې حال کې د چارو څېړونکو وایي چې وکیلان باید د موکلینو هغه غوښتنې مطرح نه کړي چې له قانون او اصولو سره په ټکر کې وي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
پرون ماخام کوټه ته نږدې د هغه شیعه مسلمانانو بسته نږدې ځانوژونکي برید شوی چې تر زیارتونو وروسته له ایرانه راستانه شي، او په دې برید کې د ځانوژونکي په شمول درې تنه وژل شوي او دیرش ټپیان دي. بارکوال میخیل له کوټې نور تفصیل راکوي.
2014 میلادي کال په لومړۍ ورځ په منفی 14 سانتي ګریډ سرزګۍ کې پر کوټه ښار د ځانوژونکو برید او سرو لمبو ډالۍ ولوروله. د چهارشنبې په ماښام د شیا زیارت کوونکو بس له ایران کوټه ته رارسېدلې و چې د کوټه ښار لویدیځ لور ته د کوټه او کراچۍ پر لوی سړک له اختر آباد نومې ځای سره ور باندې زورور چاودنه وسوه. پولیس وایي بس له زیارت کوونکو ډک و او د پولیسو یو امنیت ساتونکی موټر هم د بدرګې په توګه ورسره ملګری و، خو وایي له مخامخ لور یو موټر ورسره ټکر سو او یو ورور چاودنه وسوه. د شالکوټ تانه یو پولیس مشر راز محمد چې د پیښې عیني شاهد دی وایي زله بس سر ملګری وم. په بس کې تقریبا 50 تنه زیارت کوونکي له تفتانه را روان وو. د ماښام تر لمانځه وروسته وخت وو چې څنګه اختر آباد ته رانږدې سو ناببره زورور چاودنه وسوه. پرون تصادفي همدا یو بس وو، کنه عموما درې څلور بسونه سر ملګری راځي. د سړک له غاړې موټر ولاړ و، امکان لري چې د هغه په وسیله دا برید سوی وي. د پولیسو یو مشر احمد مبین رسنیو ته وویل تر چاودنې وروسته د مسافرو پر بس د اور لمبې راوګرځېدې چې مسافر په بیړني ډول ځنې راکښته سول او بس په بشپړه توګه وسوځېد. په چاودنه کې د پولیسو موټر ته هم سخت زیان رسېدلی. پولیس وایي دا ځانوژونکی برید وو او ځانوژونکي په موټر کې له 80 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. د بلوچستان د اطلاعاتو او قانون ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا د ترهګرۍ پیښه وبلله. کله چې د زیارت کوونکو بس ورسېدلې نو په چاودنه لوزول سوی دی چې په نتیجه کې دوه تنه وژل سوي او تر شلو زیات کسان ټپیان سوي دي چې د درو حالت نازک دی. هغوی مو نظامي روغتون ته انتقال کړي دي. موږ د دې پیښې غندنه کوو. دا د فرقه پالنې او ترهګرۍ پیښه معلومیږي. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې د ځانوژونکو په شمول درې تنه وژل سوي او دیرش تنه ټپیان دي چې په هغوی کې 12 مېرمنې، 2 ماشومان او 15 پولیس عسکر هم شامل دي. ټپیان اکثر د کوټې په بی ام سي روغتون کې بستر دي، خو ځینې سخت ټپیان په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې په هغوی کې د درې تنو حالت نازک بلل سوی دی. د دې ځانوژونکو برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تر دې وړاندې هم ایران ته پورتلونکو زیارت کوونکو بریدونه سوي دي چې د اکثرو مسؤلیت سنی وسله والې ډلې جنګوي لشکر پر غاړه غاړه اخیستې. یو کال وړاندې هم کوټې ته نږدې د مستونګ په درنګړ نومې ځای کې د شیا زیارت کوونکو پر بس به مې برید وسو چې شل تنه یې ووژل. د شیا مسلمانانو اتحادیو تحفظ وزاداري کونسل او مجلس وحدت المسلمین دا برید غندلی او د برید په خلاف یې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
دوستانو و موردل چې په بلوچستان کې د شیعه زیارت کوونکو په یو بس باندې ځان وژونکي حمله شوې چې درې کسان یې وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. وروسته به د پاکستان د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم ولرو، خو اوس وخت دوه نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته چې رضوان مراد یې دراوړئ.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر راتلونکو انتخاباتو کې د کورنیو او بهرنیو څارونکو او مدني ټولنو د استازو حضور مهم وبله. د کونړ ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په زندان کې د بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو څلور ورځې اعتصاب نن پای ته ورسید. پولیس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن په داسې حال کې چې محکمې ته په لاره وروسته لاغې روغتون ته وړل شو چې په ټټر کې له درد څخه شکایت وکړ. د ایران جنوبی سیمانن یو زلزلې چې د رښتر په اندازه 15.5 سب شوې ولړ څو لاري پټنوي تر اوسه یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلمن دی چې د منځنی ختیځ د سولې د پروسې په ترڅ کې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ اوسني اختلافات به کم شي. د انټارکټیکا په کنګلونو کې د سړونکو بند شوی کشتۍ د شغورلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د دې کشتۍ چې اونې مخکې په کنګل کې بند شوی د سپرلۍ د شغورلو لپاره مخکینی هڅې ناکامې شوې دي. او شاوخوا یو لک 50,000 شپږ سو کسانو تیر شپه د امریکا په میشیګن ایالت کې د یخ پر سر د هاکیلو بلنیز ننداره کړه.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. که چیرته زموږ ویب پاڼه ته ورشئ هلته نه یوازې دا چې د دې خبرونو تفصیل کتلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیس پروګرامونه هم د نور تفصیل سره کتلی او اوریدلی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې زموږ د ټویټر او فیسبوک د پاڼو لینکونه هم شته، ولغې لارې کولای شي چې زموږ پر مطالبه باندې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. په خیبر پښتونخوا کې د چهارشنبه په ورځ د دغه ایالت لیکوالو او شاعرانو او د غنی خان مینوالو د دغه فلسفي شاعر سلما کلیز لمانځلې. خو مخکې له دې چې د دې لمانځنې په اړه رپورټ درته خپور کړو، د پاکستان په اړه یو بل رپورټ لرو. هغه دا دی چې د پاکستان پخوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د خیانت او په 2001 کال کې د اسراري حالت د اعلانولو په دوسیه کې راګیر شوی او محکمې د بیرته بندې کېدو حکم صادر کړی. دا چې دغه پخوانی دیکتاتور برخلیک به څه وي، دا به د فرانسې خبري اژانس په رپورټ کې چې جاناقا الکوزی ژباړلی واورو.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن د چهارشنبه په ورځ د خیانت د جرم په دوسیه کې محکمې ته حاضر نشو او مدافع وکیلانو وویل چې د امنیتي دلایلو له امله نوموړی محکمې ته حاضر نشو. اویا کلن مشرف تورن ده چې د 2001 کال نومبر میاشت کې په پاکستان کې بیړنۍ یا اضطراري حالت اعلان کړی و، خو مدافع وکیلان او د پخپل دا تور نه مني او وایي چې د سیاسي ملحوظاتو پر اساس لګول شوی دی. که چیرې مشرف مجرم وپیژندل شي، نو د پاکستان د قانون پر اساس به د اعدام او یا عمری بند په سزا محکوم شي. د پرویز مشرف ویان او یو مدافع وکیل محمود علی سایف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
عدالت همې یی تحفظ دیتی ہے کہ وہ ان کو آنا ان کو
کچیر محکمہ مونږ ته ډاډ راکړي چې د مشرف بشپړ امنیت بنول کیږي. په پوره یقین چې نوموړی به محکمې ته حاضر شي، مونږ دې ویلي چې مشرف به محکمې ته نه حاضر وو. وکیلانو دا هم ویل چې د مشرف په دوسیه کې دخلو وکیلانو ته ګواښونه شوی او حمله ور باندې کیږي. لدریو قاضیانو څخه جوړ قضایي هیئت د مشرف د محاکمې استمایه غونډه د پنځشنبه ورځ ته محول کړه او ویل چې نوموړی دې بیرته بندي شي. د مشرف یو مدافع وکیل احمد رضا قصوري قضایي هیئت ته د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د امنیتي خطراتو له امله محکمې ته نشي تلای. بل مدافع وکیل انور منصور خان محکمې ته وویل له محکمې استمایه غونډې وروسته چې کله د لاهور ته روان و د لارې په اوږدو کې ورباندې حمله شوې وه. مشرف دا مهال د اسلام آباد په لمنو کې په یو کور کې ژوند کوي او کلک امنیت نیول شوی دی. د مشرف مدافع وکیل انور منصور خان د چهارشنبه په ورځ د محکمې د مشروعیت په اړه پوښتنه وکړه او ویل دا نواز شریف ده چې قانوني تر پښو لاندې کړی او د مشرف قانوني ضمانتونه په نظر کې نه دي نیولي او قضایي هیئت یې د محاکمې لپاره ګمارلی دی. ده ویل د مشرف پر ځای باید نواز شریف د خیانت په تورونو محاکمه شي.
و موردل چې د پاکستان پخانه واکمن پرویز مشرف پرون ټاکل شوی و چې باید محکمې ته حاضر شو، بیا پرون دی حاضر نه شو. پولیس وایي د پاکستان دغه پوځي او پخانه واکمن نن په داسې حال کې چې محکمې ته پلار او وروسته لاغې روغتون ته یوړل شو چې په سینه کې له درد څخه شکایت وکړ. له مشرف غوښتل شوی و چې د خیانت په قضیه کې په اسلام آباد کې جوړې شوې ځانګړې محکمې ته حاضر شي. مشرف له دې مخکې هم دوه ځلې د امنیتي اندېښنو له امله په محکمه کې له حاضرېدو ډډه کړې وه. په خیبر پختونخوا کې بیا د چهارشنبه په ورځ د دغه ایالت لیکوالو، شاعرانو او د غنی خان مینوالو د دغه فلسفي شاعر سلمه کلی زلمانسلی دوی د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خان د زیږون د سل کلن جشن اعلان وکړ. ویل په 2014 میلادي کال کې به په خیبر پختونخوا او د افغان دولت په مرسته په کابل، کندهار او جلال آباد کې د غنی خان د هر اړخیز شخصیت په اړه غونډې، کنفرانسونه او نندارتونونه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره زموږ د خبریال په رپورټ کې اورو.
درگود جانان کی زما خلی جہان نادی وادل دنیا
د خیبر پختونخوا لیکوالو، شاعرانو او د غنی خان مینوالو د چهارشنبه په ورځ د غایلت په مرکزی خار پیښور کې د پښتو ژبې د نامتو فلسفي شاعر غنی خان سلمه کلیزه ونمانځله. د خیبر پختونخوا یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د غنی خان مینوالو د هغه د زوکړې د سلمې کلیزې په مناسبت د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د غنی خان د زیږون سل کلیز جشن تر سرلیک لاندې د یو کلن جشن اعلان وکړ. دوی همداراز ویل دوی روان 2014 میلادي کال د غنی خان په نوم نومولی او دغه کال په اوږدو کې به د خیبر پختونخوا په ګډون په کابل، قندهار او جلال آباد کې د نوموړي پر شاعرۍ، انځورګرۍ او دغه پر هر اړخیز شخصیت غونډې او نندارتونونه جوړوي. لیکوال او شاعر امجد شهزاد چې دغه جشنونو یو تن جوړون کې دی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
په ټوله نړۍ کې چې د زموږ پروګرامونه دي بیا خصوصي تور دلته په پښتونخوا کې او په افغانستان کې چې د پښتنو وطنونه دي. نو په افغانستان کې زموږ د ملګري مختلف والته کې مختلف ټولنو سره، غیر دولتي ټولنو سره او د فرهنګ د وزیر د موین سره موږ ملاو شو. نو هغه موږ له ډېره تسلی او د کړدل سره کړ چې د غنی د پښتنو دي. نو په دغه حواله به په کابل کې، قندهار کې، اوپننګرار جلال آباد کې سیمینارونه کوي، نندارتون به کوي، د غنی خان د پینټینګز او د نور پورټریټس.
په دغه جشنونو کې د کورنۍ ونډه هم شته. په دې برخه کې د غنی خان لمسی مشال خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
غنی خان د پیدایش سل کاله برابري کی، لہذا من ټول د غنی خان مینوال چې سو غنی خان سره مینا او عقیدت لرو، من غواړو چې دا ټول کال من غنی خان یاد کړي.
درګو ته جانان کې زما خپل جهان نادي وادت له دنیا وادت له دنیا
چی خواهش دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام دم نیفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ بود جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
The science او ټیکنالوژي دنیا
د ساينس او ټیکنالوژي په دې لړۍ کې نن په لیتیوم خبرې کوو. حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیوم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیوم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوي وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیوم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي. ویل شوي چې په غزني، هرات او فراه ولایتونو کې د لیتیوم پریمانه زیرمې شته او تازه تازه د افغانستان په ختیس کې هم د لیتیم بل کان موندل شوی دی. لیتیم څه شی دی او چا کشف کړ؟ لیتیم یو کیمیاوي ماده ده. کیمیاوي سمبول ال آی او اتومي نمبر درې دی. د لومړي ځل لپاره په 1880 میلادي کال یو برازیلي ساینس پوه خوزي بونیفاسیو دو اندرا د ایسولوا د سویډن په یوه کان کې وموند. سره له دې چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وه شوې. لیتیم څه ځانګړتیاوې لري؟ لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلي لري، انرژي یې لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلي لرونکو فلزونو په شان د برېښنا جریان تیروي او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتمي عکس العمل وموند او له اتمي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمي شو. له لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا له لیتیم څخه د شیشو، د عینکو په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو د ویلي کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډنګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوب او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي سرعتونو، د ګازونو په افرازونو کې استفاده کوي. خو له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد سونګ موادو، همداراز په هایدروجنی او اتمي بمونو کې کار اخیستل کیږي. تر ټولو په زړه پورې شایده وي چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان یا ډیپریشن، رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې له دې عنصره ګټه اخیستل کیږي. همدا علت دی چې لیتیم د صنعت لپاره په یوې مهمې مادې بدل شوی دی. که په افغانستان کې د لیتیم موندل شوي کانونه زیات وي، کېدای شي په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
و گوری دون کو سلام، خدای مو به اعتبار کواما چې خپل حکومت هم اعتبار در باندې ونه کی او له څوکۍ لاندې ځایونه مو پسپیان و پلټی چې بم مو نه ویخای. چارواکي هم ملامت نه دي، خوارانو ته هر ځای او هر څه بم ښکاری. نو ځکه هر ځای او هر سړی پسپی تلاشی کوي، ځکه له قدیمه وایي چې سپی وفادار حیوان دی. د خبرونه په پیل کې مو یو حکومتي دفتر ته بیایو چې حالته د کارونو بهیر وویني، ځکه اوس حکومتي مامورین ډیر زیات مصروف دي.
ما
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می دی
تلاو سبا بغد امیر زنبیل دا وقف فکر کی مدیر تا مامور وی
صاحب و بکا پون اسو ما ماویل مامور بایت
تو می دغه میستا او گورا کمپیوٹر می نوینه
وینمه صاحب اوز خو کمپیوٹرون پلارو که می خیوی نو آقوی خو
آقا کمپیوٹرون او دا توپیل سر لری و رو را مکتوب دیگه ما خامخ دفتر تا ورو را زه ما داره که زه لرسا
خلق دیده او بابا چی مدیری خو جان تا به پا مایی چه پا جان ماین السلام علیکم مدیر صاحب تا مکتوب میده
و علیکم سلام ترکا دا خو پا ما پو راڑا نلری آغا مخامخ دفتر تا یوسا
حال تا می ورولای و غوی ویل چه پا موخ پو راڑا نلری مخامخ دفتر تا ورولا
دروغ وی آغا داری دفتر داری او دمون ده کنترول اوز تو وی چه پچا پو راڑا لری
او مامور صاحب نوزد چه پایگه ما خو غوی ویل چه پتاس پو راڑا لری
زورورا ماما پازا بابا پریگ ده چه کارو کو
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وو او غوی ویل چې په تاسو پوری اړه لري ځکه چې د تاسو اداري دفتر ده
ما ته عقل مراخه لومړی دی باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول سی او بیا یې موږ صادرو پوس وکنه
نو صاحب څنګه وکم
د مال مخ چپ ساو ما کار ته پرېدا ولې مې نه پرېدې پریګولی هغه د سیراکا
او مدیر صاحب مکتوب می څنګه کم مکتوب
در تا می او ویل چه اغا مخامخ دفتر ته ور وڑا ولی نه پیگی
صاحب اداری مدیر صاحب خو ویل چه مکتوب دی باید لمره کنترول سی بیای مک صادر او
گور وار وار دو خیر زن مک مکلاو د مکتوب صادر اول پا کنترول پوری اړه نه لري اصیر سرگردانه کوی
د چلا پاره
د زار و مرگ لپاره
د زار و مرگ لپاره پونه سوم صاحب
او ساده سره خو یو څه ورکا
یعنی رشوت ورکم
او ساده رشوت مو ورکوا رشوت آرام دی یو څه شیرینی ورکا
خه سعید مننه سه
بیا څنګه راغلی لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدی
صاحب ته دې دغه غوږ لږ رانږدې که
څه کې لختي په کې اچوې که څنګه
صاحب څه درته وایم
ځه ووایه څوک یې نه اوري ووایه
صاحب شیرینی به دې درکمه خو ژر مې دغه کار خلاص که چې راباندې ناوخته کېږي
ولې خوله دې ماته وه چې په لومړي ځل دې دغه خبره راته کړې وای ه
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند سوی نه پوهېدم
ځه اوس هم ښه دی چې پوه شوې رښتیا ملامت نه یې
وایی چه پا ماشوم ده خونو می خودل ده ماشوم حق ده ده چه اوز ده حق خلق چنگ ده کوی یو کور تا مو بیایو خو گمان و نکی چه کمه هندی فیلمی ستیدیو تا مو بولی ای
رزا دغل تا کینا
سامده ده ده کیناستا
گیتالوری تراسه چی کاکا دی را غلای دی
تا دی چه دول نم پیخه دی
ولی؟
گیتا خو ما تا بل دول او دا بل زای نم خکارسو
اوه اینجی نم دی نونو پیگم چی دا کتاب نم یه دی او که دا بل چه خمون دا گیتا و سیتالا فلم سخه خوخ کاره دی
خا خا
اوه دا مشر لور نم می هم نتاشا دا او آغو ما هم ده شورویانو پر وقت ده ویروسی انجلی نو پریخه ده
خا خا
سلام کاکا ستره ماشی
خیر ویسی لوری
لوری دادی افیزلا کاکا ده ده مالک ورور خونده ده خوطروسه ده نولی دلی
پلی دود خوشحال شم کاکا چنگه ای؟
خیم لوری مننا
لوری سلمان خان عامر خان او شرخان ده چرته دی ها؟
عجیبه ده چه اغوی بدل تا چنگ را غلیوی زخه ده او بیوینم
اغوی لفیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره دی کچونی دلیب کمار پختنه تلارل
کچونه دلیب کمار هم عجیبه علک ده دخپل فیلمی اکتون لابل همیشه چو بل سویوی
شاروخان دوی چه وقت را غلی دی یاره دیر بلا سره آن له فلمي ستورو سره دې هم یارانه جوړه کړې ده.
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم؟
اره بلا سړی بلا.
پلاره، ایشوریا او کاجل دوی هم راغلې وې.
د څه لپاره؟
سره دیوی او رانی بازار ته ورسره بوتلې، وایي چې نوې جامې سوپر مارکیټ ته راغلې دي.
دوی هم بل کار نه لري، ټوله ورځ خرید کوي. ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي.
رښتیا هم ډېر شیان رانیسي.
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي، فلمي نجونې هم ورسره دي.
په څه چرت کې لاړې وروره؟
د شاروخان او د ایشوریا په چرت کې لاړم، د فلم شوټ کولو لپاره راغلي دي. که څنګه؟
لکه چې کاکا هم خطا ووت.
ولی خان دې لورې
سړیا، تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلي دي.
هو نو، سلمان خان، عامر خان، شاهروخ خان، ایشوریا، رانی او کاجل، او دا څوک دي
نو؟ سلمان خان، عامر خان او شاهروخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفیع می وریرونه دی. همدارنګ می دلیپ کومار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هم وراره دی. کټون لکه د دلیپ کومار غوندې اکټونه کوي. خدای دې ژوندی لري. نو تا ته دې وویل چې د یو بل ورور زامن می د امجد خان او دنی او تو دا بل نوم راڅخه هېر سو. نومیږي د هغه ورور می فلمی بدماشان خوښېږي. نو ځکه یې په زامونو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي وروره. هغوی ټول په رښتیا هم بدماشان دي، بدماشان.
نو ولې د خپل وطن نومونه
وایي؟ په موډ مې دي برابر.
والا تاسې خو سخت موډکیانې.
والیان خواران او خپل یاداشتونه او ډایری لیکي. د یوه والي صاحب د یوې ورځې یاداشتونه در اورو. اوس د سهار لس بجې دي. نوی له خوبه راویښ شوم، او که ریښتیا ووایم نو راویښ یې کړم، ځکه زه پخپله په دولسو بجو هم نشم راویښېدلی. ټوله شپه مو ټنګټکور ته ویښه تېره کړې وه، او ډېر ناوخته ویده شوم. آره، شپه مو هم دا حال وی، شپه په ویخه او ورځ په خوب تیرو. د وطن خدمت دی نو، د هومره زحمت خو غواړي. اوس د سهار اولس بجې دي. د رئیسانو شورا کې ناست یم. رئیسان خپل ټوکې سره کوي او زه دغه د خپل ډایری لیکم. ما ته د وخت قدر معلوم دی، نو زه که یوه شیبه هم مفتل لاسنه ورکوم. خو رئیسان مې بیا داسې نه دي، هغوی ته وخت ډیر بې ارزښته شی ښکاري، نو ځکه د کار په وخت ټوکې کوي. په هر جلسه کې همدا حال وی، زه ډایری لیکم او دوی ټوکې سره کوي. اوس د غرمې دولس بجې دي. ډیر زیات وږی شویم، نو ځکه مې اشپز ته وویل چې زر ډوډۍ راوړي. خو هغه ویل چې د بیګانی حلال کړي پسه لږ غوښه پاتې ده، هغه درته کبابوم، لږ به ناوخته شي. هر شپه یو پسه حلالو چې د ټنګ ټکور پر وخت یې کبابونه وخورو. زه لږ سختي کوم، که نه نور والیان له پسه علاوه فیلمرغان او زرکان هم کبابوي. د غرمې یوه بجه ده. مستوفی، سارانوال او د محکمې رئیسان راغلي دي چې د څو سیاسي دوسیو په هکله خبرې وکړو. هغوی وایي چې د څلورو تنو دوسیې سیاسي دي او موږ غواړو جنایي ته یې واړو. دغه کار هم مالي ګټه لري او هم اخروي، ځکه متهمین د هرې دوسیې په سر له 50,000 نه تر $100,000 ورکولو ته حاضر دي، او که دا کار وشي نو څلور واړه به له مرګه بچ شي او ثواب به مو وشي. اوس د غرمې دوه بجې دي. شاروال راغلی او غواړي چې د 1500 سپینو پلورل شوو نمرو د استملاک امر ورکم. هغه وایي که دغه سپینې نمرې استملاکو او بیا یې بیرته وپلورو نو ډیره زیاته ګټه به وکړو. هسې هم د حکومت وخت کم پاتې دی، او بیا خدای خبر چې دغسې چانس په لاس راځي او که نه. د شاروال خبرې ما ته هم خوند راکړه، ځکه هم به مونږ ګټه وکړو او هم به خر د پلان مطابق آباد شي. شاروال خو لا دا هم وایي چې د خر د منځ د لوی واټ بر به هم راکم کړو او ځمکه به یې د دوکانونو لپاره وپلورو. هغه زیاتوي چې په دې کار سره ډېرې زیاتې پیسې پیدا کوو. اوس د غرمې درې بجې دي. د شاروال د دواړو وړاندیزونو سره مې موافقه وکړه، او د دواړو عمرونه مې ورکړل. ریښتیا وایي چې واټونه هر څومره پراخ او سورور هم شي ګڼه ګوڼه نه کمیږي. له هغه نه چې دوکانونه شي ښه دي، د ډېرو بیکارانو دپاره به د کار ځای پیدا شي. اوس د غرمې څلور بجې دي. آشپز اسریه برابره کړې ده، د هغې په خوړلو لګیا یو. ډېر لایق آشپز دی، ډېر خوندور خواړه پخوي. له همدې امله مې وزن له 48 کیلوګرامو نه 110 کیلوګرامو ته رسېدلی دی. دا لا چې سپورت هم کوم، خو د محکمې رئیس وایي چې وزن مې د خوړلو له امله نه دی زیات شوی، ډالرو زیات کړی دی. ټوکې را سره کوي. اوس د شپې 12 بجې دي. له ډوډۍ خوړلو وروسته ټنګ ټکور ته ناست یو، او سندرغاړی ښه خوندوره ملي سندره وایي، او موږ ورته من من غوښې اخلو، ځکه د وطن او هیواد مینه ده چې هره شپه تر سهاره په ویښه تېرو او کله کله ملي اتڼ هم ورسره کوو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دغه دي: کابل 4 یو، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
دے بلال خدا اذان، دے ملال یا قربانا، زمانے بلال خوگا آزانا، ملال یا قربانا، بلال خوگا آزانا، ملال یا قربانا، زما مینے زما زانا، خائستہ افغانستانا، زما مینے زما زانا، خائستہ افغانستانا، بلال خوگا آزانا، ملال یا قربانا. شان بدے سرگنشی کل شان بدے سرگنشی پخندا بد تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب گیا سر پے ونشی دب سن دے ترے تمشی لوئی میں لچی لویا گانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا د ظالم غرور به ماتي د ظالم غرور به ماتي په قسمت به مون جاتي دعاګانې به را ټولې غونډې د طرفاچي افلا بشید امن گلونو کے روانا زمامی نے زمازانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دمالال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگی منی داستان شی